د مازیګر دریو بجو خپرونه کې د خپل کوربه نجیب عامر سلامونه قبول کړه. دا خبرې ګړې دا اول خبر نور ستاسو کې د پښتونخوا، پاکستان او نړۍ په اړه رپورټونه درو. اول خبرونه اورو د منور شاه.
د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا پر شکه کې په زر کړه زمکه اقتصادي زون جوړیږي. د افغانستان په لغمان کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته او اسرایلی جنگي جازونو په فلسطینی سیمو کې هوایي بریدونه کړی دي. د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا پر شکه کې د اقتصادي زون جوړولو لپاره صوبایي حکومت د چین له یوې کمپنۍ سره لوزنامه لاسلیک کړه. په دغه اړه تیر ورځ په پیښور کې د خبری غونډې ورستو د صنعتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال لیډیو ته وویل چې د لوزنامې تر مخه به د سی آر بی سی په نوم چینایي کمپنۍ د 128 میلیون ډالرو په لګښت دغه زون کې بیلابیل صنعتونه پرانیزي. نوموړي همداراز وویل چې رشکه اقتصادي یعنی اکنامک زون به په زر کړه ځمکه جوړیږي او په کې به مقامی او بهرنی صنعتکاران هم سرمایه کاری کولی شي. د اکنامیک زون د کمپنۍ مشر جاوید خټک وای په دې زون کې د صنعتونو لګولو لپاره د بجلی او ګیس تنظیمات به ډیر زر مکمل شي او د اکتوبر په 15مه به په کې ځینې صنعتونه کار پیل کړي. د رشکه اکنامیک زون لوزنامه د ستمبر په 14مه په اسلام آباد کې په رسمي ډول لاسلیک شوې و چې په کې به د حکومت په وینا د خیبر پښتونخوا خلکو ته په لویه کچه د روزګار موقع ترلاسه شي. په اسلام آباد کې یوه تعلیمي اداره پرون تر پرانستلو وروسته هغه وخت بیا بند کړل شو چې پکې د کورونا وایرس 14 کیسونه مخې ته راغلل. د پاکستان د نېشنل کمانډ اند اپریشنز مرکز وای دغه تعلیمي ادارې له تړلو وروسته د نورو زده کوونکو استادانو ټیسونه هم پیل کړی دي. په پاکستان کې تعلیمي ادارې د مارچ میاشت کې د کورونا وبا د خورېدو د مخنیوي لپاره بند کړل شوې وي چې پرون د تعلیم د وفاقي وزارت په امر د کورونا وایرس مخنیوي لپاره د سختو احتیاطي تدابیرو لاندې پرانستل شوې. په دې هواد کې د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر له 3,03,000 وخته او تر اوسه 3,03,000 نوي کسان مړ شوي خو 2,09,000 ته بیرته هم رغیدلی دي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د افغانستان په لغمان کې په یو ټرافیکي پیښه کې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبلا وخته. د لغمان د والی ویان اسد الله دولتي مشال لريو تویل نن سهار د علیشنګ ولسوالۍ ګونپال درې څخه د عامو خلکو یو گاډې لګړنګ ولوید چې په کې درې تنه مړه واته ژوبل شول. د دولتي په خبره ټاپیان سمدستي د یادې ولسوالۍ مرکز محترلام روغتون ته وړل شوی او تر درملنې لاندې دي. دا په داسې حال کې ده چې ځایي خلک تل د علیشنګ ولسوالۍ د سړکونو د خرابوالي شکایتونه کوي. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا پرون په یو قرارداد کې په متفقه توګه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پیل هرکلی وکړ. په دغه قرارداد کې افغانستان ته د ملګرو ملتونو سیاسي مشن د را روان یو بل کال لپاره د غزولو منځوري هم ورکړل شو. دا راز په دې قرارداد کې د افغانستان په جګړه کې خکېلو دواړو خواو باندې غاک شوه چې په یو بل باور زیات او په تشدد کې کموالی وکړي. د افغان حکومت او طالب استادو ویاندانو ویل دي چې پرون د دواړو خواو مشرانو په قطر کې نیغ په نیغه د خبرو خپل اولنې پړاو پیل کړی دی. افغان حکومت او اتحادیان چې په کې نیټو او امریکا هم شامل دي په طالبانو اوربند ته راضي کېدو غږ کوي خو طالبان لا هم اوربند ته نه دي رضا شوی. د روان کال د فروری 9 نیټه له امریکا سره د سولې تړون وروسته تقریبا هر ورځ په افغان امنیتي ځواکونو بریدونه کړي دي. اسرائیلی جنگی جازونو په فلسطینی سیمو کې هوایي بریدونه کړی دي. د اسرائیل پوز نن ویل چې په دغه لاسو هوایي بریدونو کې یو شمېر اهداف په نخښه کړی او دا چې دا بریدونه یې لغزه پټي د وسلوالو د پرونیو راکټي بریدونو په جواب کې کړی دي. د اسرائیلی پوز په وینا د راکټونو یې په ساحلي خار اشدود کې لګیدلی چې په غزه پټي کې د حماس وسلوالو تر کنټرول لاندې سیمو وشتل شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې اسرائیل پرون له دوو خلیجي هیوادونو بحرین او متحده عرب اماراتو سره د تعلقاتو ادي کولو لوزنامه لاسلیک کړي. د لوزنامه لاسلیک کولو دستور د امریکا ولسمشر دفتر سپینه مانی کې وشو. بلخوا حماس هم نن اسرائیل ته خبرداري ورکړي چې د خپل خلکو مزاحمت پر ضد د هر ډول اسرائیلي جارحیت به بیل نیغ په نیغه جواب پاتې نشي. فلسطینیان چې په غربي غاړه او غزه پټي کې خپلواک ریاست غواړي د امریکا په منځګړتوب د اسرایل او خلیجی هیوادونو ترمنځ د تعلقات او عادي کولو لوزنامې د خپل مقصد سره غداري غني. په دغه لوزنامو کې د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د لسیزو رئیس روان شخړې په حق لسنې دی ویل شوی. فلسطینیانو له اسرایل سره د عرب هیوادونو د تعلقات او عادي کولو عمل رد کړی دی. د خبرونو پای
دا ومنور شاتي تاسو ته خبرونه وړاندې کول اوریدونکو په دې خبرونه کې د دغه رپورټونو تفصیل اوریدل شي. په رشکې کې د صنعتي زون پرانستو شو مونږ په رپورټرو پاکستان د ټولبن نه پس کورونه پرون پرانستل خو د مومند وزن سکورونه لا هم باندې
خو بعضی سکول نمو سره داسې مې چې هغه د باړ سره دی دلته د سلور پنځه سکول زمونږ دغه وجه باندې بند دي.
د کوهارت پوهنتون زده کوونکو مظاهره وکړه او امتحان نه ورکوي.
کلاس چې کوم دی هغه آنلاین شوی او متا اوس فزیکل اگزام چې کوم دی هغه کوهارت یونیورسيټي کنډکټ کوي او دوه پیر نوټیفیکیشن هم کړو جولای کې چې اگزام چې کوم دی هغه و آنلاین وي او سیو هفته مخکې دوه ټایم ټیبل ولګولو کست اډمنستریشن او دوه دا خبر ورکړه چې اگزام کوم دی هغه به فزیکل وي.
د بلوچستان های کورټ د جالي ډومیسایلونو خلاف اوریدنه کوي. په جلال آباد کې یو شمیر میرمنو د افغان سولې لپاره د بین الافغاني ناستې په ملاتړ لاریون وکړ. په نړیوالو موضوعاتو کې د اسرایلو سره د عربي هیوادونو د اړیکو د دې کېدو په اړه هم بیلابیل رپورټونه لرو. د اوریدو لپاره د مشال رادیو تر څنګ اوسئ. د چین د یوې کمپنۍ په مرسته په رشکې کې د صنعتي زون په اړه د خیبر پښتونخوا حکومت او د چین د کمپنۍ ترمنځ لوزنامه شوې ده او دغه لوزنامه لاسلیک شوې ده. په دغه اړه تیره ورځ په پیښور کې د خبري کانفرنس وروسته د صنعتونو لپاره د خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان مشال اډیو ته ویل چې د سی آر بی سی په نوم د چین یو کمپنۍ به د یو سل او اته ویشت میلیون ډالرو په لګښت په یاد زون کې بیلابیل صنعتونه پرانیزي او نور مقامي او بهرني صنعتکاران هم په دې کیس کې سرمایه کاري کولی شي. نور تفصیل له پیښور غلام غوسره.
د رشکۍ اکنامیک زون په اړه د خبري غونډې وروسته د صنعتونو لپاره د وزیر اعلی سلاکار عبدالکریم خان له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د چین د یو کمپنۍ په مرسته د رشکۍ اکنامیک زون په نوم د صنعتي زون پرانیسته شوې ده چې پکې د ډېری لوی سرمایه کاری لپاره پلان جوړ کړی دی.
ډیولپمنټ اګریمنټ ساين شو 1000 اکر باندې دا دی 128 ملین ڈالر په پدې کې انویسټ کیږي او د لینډ قیمت 147 ملین روپیز الحمدلله ډیر انویسټمنټ پر راځي. سی آر بی سی چینا روډ بریج کارپوریشن دا 128 ملین ڈالر هغه کوي او زمونږ لینډ ټایټل بیا موږ سره دی او نور ټول انویسټمنټ چې دی سی آر بی سی دی. ګوره سومره منرل بیس سوزونه دی کې راځي, سومره د هایډرو پاور اکوپمنټ سي دی کې راځي, سومره ګارمنټس انډستری چې ایکسپورټ کېدای شي هغه دی کې راځي, او سومره الکترونکس چې موږ بازار نه راغواړو عادل ته جوړیږي.
د خبری کانفرنس پر مهال د خیبر پختونخوا اکنامیک زونز ډیولپمنټ کمپنۍ مشر جاوید خټک مشال ریډیو ته وویل چې د رشکۍ د نوې جوړیدونکې صنعتي خار ته د چین په شمول له نورو بهرني هیوادونو نه صنعتي شرکتونه هم را روان دي او د هیواد دننه صنعتکاران او سرمایدار هم په دې کې سرمایه کاری کولی شي.
نو دا پروجیکټ چې کم دی دا به غټ رول پرې کوي چې کم زموږ منرل ریسورسز دي چې په دې کې ویلیو اډیشن وشي او دا ایکسپورټ شي ملک ته, ټیکنالوژي به راشي. دویم دا دی چې بای مونږ دا غواړو چې یاره د اوورال پاکستان چې کم امپورټ دی دا مونږ را کم کو, هغه شی چې کم مونږ را غواړو هغه انډستری مونږ دلته اکوموډیټ اپروکسیمیټلی سر 1.5 لاکھ ڈالر پر ایکڑ چې کم دی د دې قیمت او د فرسٹ سٹیج د پر مونږ سره اپلیکیشن الریډی د انویسټمنټ راغلی دی. چاینیز دی پکې, لوکل دی, میډل ایسټ کنټریز نه خلک دی چې هغه انټرسټډ دی په جائنټ وینچرز کې چاینیز کمپنی سره.
د اکنامیک زونز د کمپنۍ مشر جاوید خټک وایي په رشکۍ کې د صنعتونو لګولو لپاره د بجلی او گیس د انتظاماتو کار هم مکمل کیدلو ته نږدې دی.
بجلی جی بالکل د دې بندوبست الریډی شوی دی، چې هغه فیډرل ګورنمنٹ فنڈنگ کړی دی، د گیس د پاره هم فیډرل ګورنمنٹ فنڈنگ کړی دی، فنڈنگ ایس این جی پی ایل ته او پیس کو الریډی ریلیز شوی دی. که تاسو راشکې په د روډ باندې زینو تاسو بخکاری پلونه لګیدلی ترونه واچیدلی شو، ان شاء الله زر نظر، بلکې 15 اکتوبر پرې به بجلی د کار شروع کې دونه مخکې دوی ته رسیدلی.
یاد دی وی چې د سپتمبر په 14 نیټه په اسلام آباد کې د چین د کمپنۍ سره په رسمي ډول د رشکۍ اکنامیک زون لوزنامه لاسلیک شوی و، او په هغه مهال وزیر اعظم عمران خان ویلی وو چې په رشکۍ اکنامیک زون کې به د پښتونخوا خلکو ته په زیاته شمیره کې روزګار ترلاسه شي. غلام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې پاکستان په نورو سیمو کې د کورونا د اوږده ټولبند نه پس پرون یو وار بیا سکولونه پرانستل شول، د خیبر پښتونخوا په ځینو سیمو کې یو شمیر سکولونه لا هم نه دي پرانستل شوي، چې د مومندو ځینې سکولونه هم پکې شامل دي. په دغو سکولونو کې ځینې د ډیورنډ کرښې پر غاړه آباد دي، او چارواکي وایي داسې نه ښکاري چې دغه سکولونه به زر پرانستل شي. شانواز ترکزی له مومندو دغه رپورټ رسولی.
په مومند کې دا وخت یو ډیر سکولونه بندي، چې پکې د جنکو هغه سکول هم شامل دي چې پکې د ډیورین کرخې شپول تیر شوه. د دغه سکول نوم سرکاري پرایمري سکول پلوسه دي، خو په دغه سیمه کې د یادې کرخې سره نږدې څلور نور سکولونه هم داسې شته چې نه خو پکې استادان شته او نه پکې زده کوونکي. په مومند کې د کال 2008 نه تر د 2014 پورې 130 نه زیات سکولونه د وسلوالو لخوا ړنګولې شوي، چې پکې تر د 100 پورې سکولونو کې تعلیمي لړۍ روانه ده. هغه سکولونه چې د ډیورنډ کرخه په غاړه آباد دي او یا په کشپول تیر شوی، د محمدو د تعلیمي څانګې مشر جدی خان خلیل یې په اړه داسې وایي.
خو بعضي سکولونه موږ سره داسې هم دي چې هغه د باړ سره دي، چې کوم زمونږ او د افغانستان کوم مزه دي، نو هغه هلته چې کوم فینسنګ شوی دی هغه فینسنګ سره نږدې دي. دلته د 4-5 سکولونه زمونږ دغه وجه باندې بند دي.
ملک صدبر خان مومن د بایزو اوسیدونکی دی، او د دوی کور کلی هم د یادې کرخې سره نږدې آباد وو. دی وایي چې د بایزو د قام 99% آبادی په پېښور، پینډۍ او په نورو ښارونو کې میشته، او دا ځکه چې هم د دوی په سیمه کې د ژوند د تیرولو روزګارونه نشته او نه پکې د حکومت لخوا کوم سهولتونه ورکړل شوي.
نو زمونږ په علاقه کې سکولونه ړنګم پراته دي، چې اول خو استاد غاړه نږدې که استاد په ډېرو درخواستونو په ډېرو پاس لیول باندې مونږه مجبور کړو هغه لاړ شي، هغه ته هم دا تکلیف دی چې شپه څنګه وکړي، اوخري وسکي څنګه، د چا ځای کې پاتې شي. بله غټه مسله دا ده، استادان چې دي هغه مکمل توګه معنی هلته نه وي، کوي نو خپل منځ کې تقسیم کړي، دومره ورځ ستا او دومره زما او دومره ستا او دومره زما کنه.
ملک صدبر خان مومن په خپل هم هغه وخت محمدونه بهر ته کړه کړي و چې کوم وخت وسلوالو ضد عسکري اپریشن شروع شوی، اوس په دغه سیمه کې خو حکومتي ریټ یا عملداری په ځای شوی ده. خو خلک یې د صدبر خان مومن پوینه چې که واپس راشي هم نو په مشکل کې به وي. نو هغه څنګه
تقریبا سل مینی موږ به سل کسان سل کورونه به خېجو هلته شپږ ختی دي. شپږ چې دي هغه هم په دې کې دي چې د خپل پښتو د وجې نه ناست دي، یعنی هغه شر د شروالي د وجې او د افرادي لیول باندې کموالي د وجې نه، د سهولت د وجې نه، چې 1.5 روپۍ کیلو ټماټر یې کنه، نو زه به ولا ناوګۍ ته په 1000 روپۍ ګاړه کوم نو کیلو ټماټر به راوړم کنه. هلته به څنګه سړی سکونت وکړي؟ ها چې آبادی جوړه شي نو بیا دا کوم خلک چې پاس په غره کې بارډر باندې دی دي، نو دوی ته لاندې اډه ده، دکان به هم آباد شي، روزګار به هم جوړ شي.
د مومندو د تعلیمي څانګې مشر وایي چې کله نه پخوانی فاټه ختمه شوي، د سکولونو د څارنې آزاد یونټ یا ادارې والا سکول په سکول ګرځي، او چې په کوم سکول کې استادان ډیوټي نه کوي نوکری ورته ختموي. نو دی وایي چې په مومند کې دا وخت استادانو د حاضرۍ له کبله بند سکولونه هم آزاد شوي، ولې دغه سکولونه چې د کرخې په غاړه جوړ شوي وو یا ړنګ شوي دي شمېر 1.5 او دا لا هم بند دي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د کوهارت په هنتون ستکونکو د سې شنبه په ورځ مظاهره وکړه. ستکونکو مظاهره د دې ګام پر ضد وکړه چې حکومت او د کوهارت په هنتون انتظامی ولې د آنلاین پر ځای اوس د غوی نه د تحریری امتحان په فزیکی توګه د اخیستو پریکړه کړې ده. دوی تر څو وخته پورې د پوهنتون مخې ته لاره هم تړلې وه. د غوی وینا و پخوا حکومت ورته سپارښتنه کړې وه چې څنګه کلاسونه آنلاین و نو هغسې به امتحان هم ترې آنلاین یا پرلیک اخیستل کیږي، خو اوس ترې فزیکي امتحان اخلي چې هغوی ورته تیار نه دي. خو د پوهنتون چارواکي وایي وار له مخې آنلاین توګه باندې 70% کې د زده کوونکو یا محصلینو ارزونه شوې ده او 30% کې فزیکي امتحان لازمي ده. په دې اړه پام وکړئ د ممتاز بنگش رپورت.
د کوهاټ پوهنتون زده کوونکو آنلاین پر ځای د تحریري ازموینو یا امتحان پر ضد سه شنبې په ورځ احتجاجي مظاهره کړې. زده کوونکو د پوهنتون مخې ته سړک ټریفیک لپاره وتړلو او د پوهنتون انتظامی پر ضد یې نارې هم ووهلې. پر دې مهال د یاد پوهنتون یو زده کوونکی جمال افریدی مشال ریډیو ته وویل دوی ته ویل شوی وو چې دوی د آنلاین ازموینو لپاره تیاری وکړي، ولې یو ونې وړاندې زده کوونکو ته د تحریري ازموینو خبر ورکړی شو.
کلاس چې کوم دی هغه آنلاین شوی وو، متا اوس فزیکل اگزام چې کوم دی هغه کوهاټ یونیورسيټي کنډکټ کوي او دو پیر نوټیفیکیشن هم کړو جولای کې چې اگزام چې کوم دی هغه به آنلاین وي. اوس یو هفته مخکې دوه ټایم ټیبل ولګول او کاست ایڈمنسټریشن او دوه دا خبر وکړه چې اگزام کوم دی هغه به فزیکل وي. نو هغه په وجه ټیچر چکم دی هغه هم ډیر زیات ډیپریشن او سټوډنټس هم ټیچرانو په ایک ایک ټایم باندې ایک ایک غنټه کې 30-30 40-40 لیکچرې چکم دی هغه په سی ایم ایس باندې اپلوډ کړي. هغه والا سی ایم ایس چکم دی کاست والا اپ دی هغه کار هم نه کوي.
فرحان افریده هم د یاد پوهنتون زده کوونکې دی. د مشار ریډو ته وویل چې د نوی کورونا وایرس له وجې دوی د پوهنتون نه بهر وو او د پوهنتون پرانستل کېدو سره دوی نه د پوهنتون انتظامیه آنلاین پر ځای مخامخ تحریري امتحان اخیستل غواړي او دې د پاره د پوهنتون یو زده کوونکی هم تیار نه دی.
کم سے کم چھ مہینے نہ زیادہ چکم دے یونیورسٹی نہ بہار مو آن لائن کلا سنو چکل احتجاج کو آگاہ نہ من لو اس را باندھے پر زور فزیکل ایگزام کئی، حالانکہ یو اسٹوڈنٹ ہم نے تیار چاہا ہوئی چیار فزیکل ایگزام تو تیار ہم زکا چی سبجیکٹ نیم ہم خلقوں نہ پویر دیو پیو ذائع باندھے اکیس اکیس لیکچر اپلوڈ کر لے آخری ہفتے کے اس آگے کے منہ فزیکل ایگزام آخری ہو آگے تم نہیں تیار.
بی بی ایس دکون کی شاکر اللہ پر دے محل وویل دکون کی غوالی شی دوی ندی آن لائن امتحان واخستل شی او یا دی ورت د مخمخت تحریری امتحان لپاره وخت ورکړی شي.
چونکه دا اوس فائنل اگزام را روان ده، سټوډنټانو تیاری نشته، ریس کې 10 لیکچر اپلوډ کیږي په وی وره دي، ټیچرانو اپلوډ کوي پیله ټول خو بولي بنا نو آن لائن کلاسونه شو دي صرف لیکچر به اپلوډ شولو. نو سټوډنټانو دا وایي چې مو ته جسټس پکار ده او مو فزیکل اگزام خلاف مو دا یو چې دا آن لائن اگزام و شي یا دا سه شي 3-4 هفته د مو ته کلاسونه ارنج شي چې مو لک سټډي ورته وکړو نو بیا دا دوه فزیکل اگزام خلک کوم اگزام خل.
په دې اړه د یاد په هنتون ویان زیشان بنگش وویل ور د مخه د زده کوونکو او 100% ارزونه یا ایوالویشن آنلاین شوه او د پوهنتون انتظامی پریکړه کړی و چې باقی 30% امتحان به مخمخ یا تحریری اخیستل شي.
تو وایس چانسلر نے ان کی ان کوئریز
وایس چانسلر د زده کوونکو پوښتنو پر وړاندې کې ازموینه یو ونی وزنډولې. نو 15 سپتمبر په ځای د 21 سپتمبر نه به دا امتحانونه شروع کیږي او دې کې د دې خبرې پام هم ساتل شوی چې ازموینه به په یوې ونی کې سرته نه رسی بلکې دوه هفتو کې دې سرته ورسول شي او د دې په منځ کې زده کوونکو ته ورځې هم ورکړی شوی چې دوی ته سم مشکلات نه وي
کوئی جو ہے وہ دقت نہ ہو.
بل خو از دکون کې وای چې دوی د آنلاین ازموینو نه بغیر هیڅ قسمه ازموینو یا امتحان ته تیار نه دي او تر څو پورې چې د دوی غوښتنې نه وي منل شوی د دوی احتجاج به دوام لري. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د جنوبی وزیرستان مشران وایي پاوس په شکتوي کې په هغه جرګه کې ګډون نه دی کړی چې د دغې سیمې په خلکو د پاوس د مبینه تشدد د ارزونې لپاره باید دغه جرګه شوې وای. د سیمې خلک په دې خبره سخت خپه دي. د روانې میاشتې په سر کې په شکتوي کې په پاوس اول یو برید وشو چې لاغې نه وروسته د سیمې خلک وایي پاوس ځینې مشران ونیول او په ځینو باندې سخت تشدد وکړو. بیا وروسته خلکو پرلت هم غځولې خو بیا دوی په دې شرط باندې پرلت ختم کړی چې وایي پاوس ورته ډاډ ګیرنه ورکړې وه چې دوی به شکتوی ته ورځي او هلته به مخامخ د خلکو سره خبرې هم کوي او بخانه به ترې هم غواړي، خو اوس پوځ هلته نه دی تللی. په دې باندې د سیمې خلک خپه دي. اشتیاق مسعود پرې رپورټ جوړ کړی.
د سویلی وزیرستان مسجد قبیلو نے یو مشر مولانا اسام الدین مشال ریڈیو ته ویلی دی چې د پاکستانی فوجی چارواکیو سره په شکتو خلکو د تشدد په حوالے سره مقرر کړی شوی جرګاکشه فوجی مشرانو د لاوچ کولو باوجود هم شرکت و نه کا. مولانا اسام الدین د شکتو جرګې په حوالے سره مشال ریڈیو ته ویایي
نو په هغه ټیم کې چې کیما د نارت ایم پی ای دای امیر کلام صاحب هغه غلای او هغه چې مو د کرنل عبد الوهاب صاحب سره ملاقات کړی دا او د ای سی غزم سره مې خبره کړې ده هغه دا وی چې کوم تاریخ دی د مقرر کو زه شکتو تغییر شم بیا په دې باندې د درنولا د شکتو خلک خصوصا هغه په دا خبره باندې نشته اختیار کو مشرون تا د مې دا خبره تو کړه چې درنا تاسو مې تعریف کړئ چې کوم 14 تاریخ مې شو په شندري ګډ باندې سره ته کړای و د ایم پی ای او د ای سی په موجودګی کې شکتو تمیز ورسېدلې عوام ټول ورسېدل ډېر دې شکر نغل نه د روایت مطابق چې کوم تاریخ د مصر مقرر کړی و اخ تاریخ ته دای رول نه غي هغه خلک په دا بون خفا و تشدد دی چې نیم په شوی دی علما شوی دی په مشرون ها شوی دی په کشرون ها شوی دی هغه خلک ته جلا په دا ور چې میږي او ته سیټ لري شولې میږي د کیپټي سره زم شولې نو بیا د مصر قانوني طریقه باندې عمل کیږي غیر قانوني د میږي استریږي نه او غیر قانوني د مشته تکلیف او پریشانی نه جوړوي
مشال ریډیو چې د قطبی وزیرستان نه د صوبایي اسمبلی ممبر میر کلام وزیر سره د شکتو جرګې په حواله سره تماس ونیولې هغه په دا رنګ جواب وکا
اصل څه د دوی د ریس دا چې میر د شمالي وزیرستان کې کوم جرنل دی چې اوسي هغه ول چې خپل اطلل یا د کای نه معافي غوښتې دو خلک سره ملاو ده خو د ملګری هغه دا و چې نامي ادي میر نماینده کسون نه دی نو دوی ول چې بس دوی د نشته نو مینا رکو دوی څنګه کسون ورکوي لاس کسون ورکوي هغه نو مینا د نشته رکو او میر جرګاو سره وکي دوی سره او میر خبر هغه و چې دوی خبره نه دی وسره کړی جرګا نه دو شوې وسره د مو د رزمک د اډمنستریشن سره چرپتا وشو د رزمک ایتی سره ځکه چې میش په مانشه خبره دی یخ کړی وکنه نو هغه دا خبره وکړه دوی خو اځی کای تیرا جلسه جوړ کړی و او پاورس فیصله دا شو یو چې کسونو دوی مشرون ورکوي لاس کسو دلاس وی نو هغه وجنه دوی مناسب نه دوکانلې او دوی سره او چې کیما ورځ دوی غوډي او څومره کسونې دي خبرو سره کو مذاکرات وغو سره کو چې کی مازی کوي دوی خپل وړه وړه مسالې دي هغه وغو سره ډیسکس کوي نو فل حال په دغه کې تک تار راځي
د قطبی وزیرستان رازمک اسسټنټ کمشنر حمزه زور سره مشال ریډیو چې د شکتو جرګې په حواله سره تماس ونیولې هغه په دا رنګ جواب وکا
جرګې کې هم نو انده کمټمنټ شوی چې دوی په دې خبره باندې د سکیورټي فورسز وړه چې کم ځکه امپیکټ راغلی کم ځکه واقع شوی دا کنه کدا وی شران راضی زموږ سره خبره کوي او د دې لپاره زیاته فیزي بلی خدای په درې سو خلک نه چې چا د کار خبره 10-15 مشران یې راوی راشي موږ سره انګلیش کې په خبره وایي ولکه مطلب د دغه خبر د دغه چې کفودي مشر نه ورزي دا د یونټ چې کم سی او د هغه تناس دی لکه هغه د ریسپانسیبل کسټل ته په مقابله نو که کمانډنټ نه ویل نو هغه هغه په بیاس باندې هر څه کولی شي لکه د دې چې کم ګریوینس د لوکل پاپولیشن دا شګه شکتو کم چې واقع شوی دا اناخیل پندشکین کم چې دا د کمانډ سره راځي دا نارت والا سره کړي واقعي نه پس دا کمانډنټ په خپلم تلې ولته د دې ری درنې نه مخ کې چې واقعي شو دا لاړو یو سی مومل د یونټ ته تلې ولته مشرانو سره ملاو شو
د پښتون ژغورنه غورزنګ لمزيب مسجد ویایي چې په 14 سپتمبر شکتو شګه کړي تا جرګې ته وراغلي وی خو فوجي چارواکي دغه جرګې ته را نغل بیا دوی د هغه خلکو بیانونه ریکارډ کړل چې په چا فوج تشدد کړای وو او دا ریکارډ کړي شوی بیانونه وې چا مخه تجدید دغه براکشه علمزه مسجد نه وار وای
د زوم سره د دې د اجازهنامه یم رجوړ کړل او د دې د نام بیانات هری کاټ کړل او سره د دې د اجازهنامه باندې غوته حواله غوړې د تخاتینه مو خپل چې دا سړی باندې په دغه تاریخ باندې دا تشدد شوی دی چې د دې د کیس میزا د اقوام متحده ته یو سی وطن بقاعده د میزا ملګری د غورزن عادت او چمتو کی چې د دې کیس وطن ورته پیش کو چې دا ظلم سره راوندې دا ظلم د سره باند کو مخشه سره کړی دی انډین چې دا ورته کوي صدام د تبندیز ولګي
د شکتوي کبایلونه مشال راډیو ته ویلي دي چې د روانې میاشت ستمبر په اولنۍ هفته کې فوجي ګاډۍ باندې بامی برید ورسته پاکستانی فوج پر مقامی خلکو سخت تشدد کړی و او تشدد کولو په خلاف د شکتوی قبالیونو او د پښتون ژغورنې غورځنګ چارو ورځې پره د رزمک سره احتجاجي پرلت کړی و. ورسته بیا د قطبی وزیرستان مقامی انتظامیه او فوجي چارواکیو سره مذاکراتو نه پاس د شکتوی قبالیو نے خپل احتجاج کی وخت ختم کړی چې کله چارواکی دوی سره دا لاوج وکړ چې فوجي چارواکی به شکتوی ته پخپله وردرومي او التابا د خلکو سره ملاقات کوي. دا د هم یودوی چې په شکتو یا ناخل کښې په فوجي ګاډي بامی برید کښې د پاکستان فوج یو افسر سره درې فوجیون مړه شوي وي او چارور نور پر هرجلی شوي وي او د دغې بامی برید پړه د تحریک طالبان پاکستان وایوند محمد خراسانی منلې وه. اشتیاق مسید، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو نوے موبائل اپلیکیشن
پر ہر ڈول سمارٹ فونوں کے کار کبھی
ایپ او گوگل پلے سٹور تا ورشے
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا یہ ڈاؤن لوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
بلوچستان ہائی کورٹ په صوبہ کې د جالی لوکل سرٹیفیکیٹونو ڈومیسائل پر ضد درج کړل شوی مقدمی اوریدنه راتلونکې اونۍ مقرره کړې ده. د یادې مقدمی وکیل وایي حکومت به په دې اړه تر اوسه د کړې پرمختګ رپورٹ وړاندې کوي. د جالی لوکل او ڈومیسائل سرٹیفیکیٹونو پر ضد احتجاج کوونکي وایي دوی له حکومتي تحقیقاتو مطمئن نه دي، خو صوبایي حکومت وایي هغوی دا کار جدی اخیستی او په شفافه توګه به سرته رسوي. وریوال کاکړ په تفصیلی رپورٹ جوړ کړی.
د بلوچستان های کورټ په صوبه کې د مبینه غیر قانوني لوکل او ډومیسایل سرټیفیکټونو پر ضد د درج کړل شوی مقدمه بل اوریدنه د سپتمبر پر 23 رابللې ده. د یادې مقدمې وکیل ایډوکیټ ساجد ترین د سپتمبر پر 15 مشال راډیو ته وویل حکومت ته امر سوی چې په دې اورېدنه کې به تر اوسه د کړي کار رپورټ وړاندې کوي. د وویل چې په تیره اورېدنه کې عدالت امر کړی و چې حکومت دې د تحقیقاتو لړۍ جاری وساتي او د کورونې چارو محکمه دې په یوه میاشت کې دننه په دې اړه رپورټ وړاندې کړي.
ہائی کورٹ کی بتیر ہیرنگ باندھی دا ٹول صوبے و کمشنران تھا اور ڈپٹی کمشنران تھا اسٹرکٹلی دا ہوم سیکرٹری پر موجودگی کی دا ڈائریکشن ورک کی چاہ دی پڈیر شفاف طریقہ سر اور دا دے ٹول دا غشلی آگا ویریفیکیشن دا سر سو کی اور دا رپورٹ دی سبمٹ کی نو دا دی دا رپورٹ دا راتو فسٹ دی نو آگا با مجگورو چھپا کم ڈسٹرکٹ کی دا کم ڈپٹی کمشنر چلی آغا پساب و شفاف طریقے سے ردی ویریفیکیشن نہیں کری نو آغا مجھ ابجیکشن ہو گیا ہائی کورٹ کے پروتوکو پر راتو کے پیشے کی انشاءاللہ.
د بلوچستان په یو شمیر سیمو کې د جالی لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل پر ضد نه یوازې احتجاجونه سوي بلکې د دې لپاره په ځایي کچه کمیټې هم جوړې سوي دي. په ژوب کې د یادې کمیټې مخکښ اخترشاه مندوخیل مشال راډیو ته وویل حکومت چې د دې تحقیقاتو لپاره کومې کمیټې جوړې کړې دي دوی پر هغه اعتراض لري.
موږ دا وایو چې په صاف شفاف ویریفیکیشن د وسی د لوکل ډومیسایل کم خلق له موږ سره زمانو په ژوب کې پراتی دي په بلوچستان و سیټلر خلق هغه موږ منو. دا خلق په پیسو پر شپ په زور جوړي په غلا باندې په داسې طریقو باندې له موږ میډیکل شته انجینرنګ شته دغه چې د پبلک سروس نور داسې پوسټونه دا ګن له موږ څخه ځي موږ خلک ګر په تیاره کې پراته دي. بدقسمتي دا ده چې ګر زموږ غریبان مجبور خلک دي له دې وجې دوی ته خپل حق نه رسوي.
په بوري یا لورلای کې هم د جالی لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل پر ضد په وار وار احتجاج شوی او په دې اړه د ژغ پورته کولو لپاره کمیټې هم جوړه شوې ده. د یادې کمیټې یو غړي نوروز خان مشال رډیا ته وویل دوی د حکومت له پلټنو ځکه مطمئن نه دي چې خلک له سره د تحقیقاتو کمیټې ته نه ورځي. د ویل په بوري کې چې څومره کسان د خپلو اسنادو شودلو لپاره کمیټې ته وربلل شوی وو د هغه نیم لا هم ندی حاضر شوی.
کم سره غشتل شوی دی 201 کسان په هغه کسانو کې چې سره خلګو د کمیټې ته پیښ شوی ندی اتیا او نیوی کسان دا را پیښ شوی دی سیاغه د بوري خپل لوکل خلک دی او کم خلک سی دو مثال جوړ کړی دی هغه دلته د دوی یو شواهد نستا د دوی یو دلته پل نستا نو موږ لا دا تحفظات لرو پکار را دی چې دا خلق کم چې دلته یو سهم نه لري د دې دلته انټرست نستا پکار را دی کم خلق دلته نه پیښیږي و دې کمیټی ته باید چې داغه خلاف دغه ډومیسایل کینسل کی او دغه خلاف قانوني کاروایی وسی
خو صوبای حکومت وای دوی دا کار جدی اخیستی او په شفاف توګه به سر ترسوي د اوبخوار صوبای وزیر نور محمد دومړ مشال رډیو تویل چی په دې اړه ځلی انتظامیه با اختیار کړی ده
دسیار انتظامیه را لګیا د کوشش کی د خلکو باقاعده کورونا ګوري سچا کور د لستا سوق نسته دلی نو ما په خیال داسې نه سوق په دې کې مداخلت کی او نه انتظامیه د لپاره رکاوټ نه دا پسیمانه کار روان دی بردی باندې تو کوشش دادې چې کم سړی د بلوچستان ندی واغړ د مسایل اخستې دی او دته ووسی هم نه کورونا بل ځای وی صرف د مسایل د بار بل تراغلی نو د مسایل اخستې بیا د خپل کار کی اسلام آباد کی یا لاهور کی بل ځای ووسی پر هغه پسیمانه کار روان دی دغه خلوص دنیا د دنیا خپل خصوص نس بندول یا پوزیشن دی خام خیت رازات کی خلک
د بلوچستان حکومت د جولای په پایل کې د ټولو ضلعو مرستیال کمشنرانو ته امر کړی و چې د هغو ټولو کسانو لوکل سرټیفیکیټ او ډومیسایل دی وپلټي چې د بلوچستان په برخه کې په وفاقي محکمو کې نوکری کوي د بلوچستان حکومت وایي د پاکستان په ټولو وفاقي نوکریو کې 6% برخه د بلوچستان ده کوم چې د دوی په وینا پرانه ورکول کیږي
د پاکستان سینټ د ترهګری مخنیوي یو قانون رد کړی دا بل د ناقانونه پیسو د سرنړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس سره تړلو د دې بل منځوري قومي سملې ورکړې و خو اپوزیشن ګوندونو هم دې سره د یو بل مخالفت کړی ویل دي چې دا غیر آئینی دی حکومت وایي له قانون سره سم بل وان ته وړاندې کړی دی د سینټ او قومي سملې د پرونی او نننی غونډې حال له ګلای اسور
د پاکستان سینټ د سپتمبر په 14 د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس اف ای ټی اف سره تړلې یو قانون رد کړ د سینټ په غونډه کې د ترهګری مخنیوي ترمیمي بل په حق کې یو دیش او په مخالفت کې څلور دیش رائے ورکړل شوې تر دې مخکې د پاکستان قومي اسمبلی د سپتمبر په 15 د دې قانون منځوري ورکړې و دا په داسې حال کې ده چې اف ای ټی اف د فروری پر 20 پاکستان ته د ترهګری تمویل او تورو پیسو سپینولو د مخنیوي لپاره د 2000 کال د جون تر میاشتې پورې وخت ورکړی و او تر هغې پورې د سار خل لسکې د ساتلو پریکړه کړې و خو د کورونا وایرس وبا له وجې د نړیوالې ادارې غونډه ځنډیدلې و او اوس به د اکتوبر په میاشت کې دا پریکړه کوي په کمی سملې کې د سپتمبر په 15 وړاندې شوی بل کې ویل شوی چې د ترهګری مخنیوي ترمیمي بل 2000 تر مخه به تفتیشي افسر له عدالته د شپېتو ورځو اجازه اخلي او تر دې لاندې به ترهګرو سره مالی مرسته کوونکو موندلو لپاره خفیه کاروایی کوي په دې کې به جدید ټکنالوژي او د کمپیوټر نظام د لاري سارنه کیږي د دې ترڅنګ په بل کې دا هم ویل شوی چې د پلټنو موده تر نورو شپېتو ورځو پورې غزول لپاره عدالت ته تحریری خواسم کولی شي په بل کې راغلی چې موجوده قانون به له نورو قوانینو سره په ټکر کې نیوي او وفاقي حکومت به د دې طریقې کار او عملي کول لپاره قواعد جوړوي د دې رسو کمی سملې ته د پاکستان پینل کوډ 1378 او کوډ اف کریمینل پروسیجر 1798 کې د ترمیم لپاره کریمینل لا ترمیمي بل 2000 وړاندې کړل شو په دې قانون کې وړاندې شوی وو چې هر هغه کس چې د پاکستان فوج پسې ملنډې کوي وقار ته زیان رسوي او یا بدناموي نو دا به داسې جرم ګڼل کیږي چې سزا به 2 کاله د بند وي او یا 15,00,000 روپۍ جرمانه وي په دې کې دا دواړه سزاګانې هم ورکړل کېدې شي پر دې قانون په قومي اسمبلی کې د سپتمبر پر 14 د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ تود بحثونه وشو
کہ یہ اس کی حیثیت ختم ہو جائے پلیز سپیکر صاحب آپ سے
جی علی محمد خان
سپیکر صاحب آج
د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر دغه قانون منظوری لپاره ایوان ته وړاندې کړو
آل دوز ان فیور اف دی موشن می سے آئے آل دوز اگینسٹ سے نو آئی تھنک آئی ہیو اٹ ان کنسیڈر موشن از اڈاپٹڈ
پر دې موقع د مسلم لیگ نون غړي خواجه آصف غونډه غیر آئینی او غیر قانوني وبلله او وی ویل چې دوی به دا عدالت کې چیلنج کوي د مسلم لیگ یو بل غړي او د قومي اسمبلی پخوانی سپیکر آیا صادق په خپل وینا کې سپیکر ته ویل چې د اجلاس روز زنډول غیر آئینی دي
اگر هم قانون قاعده سے نہیں چلیں گے
کچیری له قانون سره سم نه چلیږو
هر یو شی تر پښو لاندې کوو او هر یو قانون متصادم جوړو، نو بیا دلته د کښېنستو جواز نه جوړیږي. زه قسم خورم چې ما خپل همکار ته دا وویل چې زما زړه نه کیږي چې دلته کښېنم، ډیر افسوس راته کیږي. موږ د ولس استازي یو،
مجھے افسوس ہوتا ہے، یہ ہم ریپرزنٹیٹیو ہیں.
خود پارلیمانی چارو وفاقی وزیر علی محمد خان ایوان ته ویل چې هر څه د قانون او عین مطابق کړی دي. تر دې مخکې د پښتون ژغورنې غورزنګ د قومي اسمبلی غړي محسن داول د سپتمبر په 15مه په خپل وینا کې ویلی وو چې قوانین موجود دي خو عمل پرې نه کیږي.
یہ ہمارا کلمی ہے کہ جس طرح یہ ہماری کنٹرول ڈیموکریسی ہے،
دا زموږ ارمیه دا چې کنٹرول جمهوریت دی، کنٹرول میډیا دا، کنٹرول عدلیه دا، د مختلفو جرمونو لپاره خبرګون هم کنټرول دی. د دې معنا دا ده چې جرمونو پر وړاندې عکس العمل په ښه وخت کې شول کېږي چې جرم چا کړی دی. مجرم ته په کتو سره خبرګون شول کېږي، له دې سره مسلې نه هواریږي. داسې په جرمونو کابو نه سي موندل کېدای، بلکې جرمونه به نور هم کېږي.
بلخوا د خزانې لپاره د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر حفیظ شیخ د جولای پر 11مه ویلي ول چې د ناقانونه پیسو د سار نړیوالې ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس یا اف ای ټی ایف د وشتو نکاتو اکشن پلان کې یې سوارلس عملی کړي او په 14 کې پرمختګ روان دي. نوموړي ویلي ول چې پاکستان په غیر قانوني توګه د پیسو لیږلو، له ترهګرو سره د مالی مرستو مخنیوي ترڅنګ ګڼ اقدامات پورته کړي او عملی کړي دي. پیرس میشته ادارې اف ای ٹی ایف د 2000 کال د فروری په غونډه کې ویلي ول چې د 2013 کال له جون راهیسي د پاکستان سیاسي ژمنتیا، د ترهګرۍ تمویل او د پیسو منځلو یا منی لانډرینګ په اړه په یو شمیر برخو کې پرمختګ کړی دی. خو په عین حال کې نړیوالې ادارې پر اسلام آباد غږ کړی وو که د 2000 کال تر جون پورې یې د ټولو اقداماتو پلان عملي نه کړ نو پر ضد به کاروایی وکړي، چې پکې پر غړو هیوادونو له پاکستان سره پلو کاروباري او مالی اړیکو ته د ځانګړې توجه ورکولو سپارښتنه هم شاملې دي. د دې ادارې راتلونکي کې غونډه با په اکتوبر کې په پاریس کې کیږي.
د ګل لیاز رپورت مورده. پاکستان کې د میرمنو حقونو ځنی فعالان او قانون پوهان وای په دغه هیواد کې د جنسي تیری د پیښو د مخنیوي لپاره د سختو سزاګانو پر ځای باید پر شته قانون عمل وشي او له دې سره د نرواکۍ نظام بدل شي. دوی دا څرګندونې د دې هیواد د وزیر اعظم عمران خان د هغو کړیو په ځواب کې کړي چې لاهور ته نږدې د یوې ښځې سره د جنسي تیری د پیښې په غبرګون کې کړي دي. عمران خان د سپتمبر په 14مه د پاکستان یو شخصي ټلویزیون ته د مرکې پر مهال وویل په دې باور دی چې جنسي تیری کوون کې دې خسي کړل شي. پر لاهور موټروي دوه مشکوکو کسانو د سپتمبر په 12مه نیټه د ماشومانو تر مخ په یوې میرمنې جنسي تیری کړو. د دې پیښې پر ضد د پاکستان په مختلفو ښارونو کې مظاهرې شوې دي. عبدالحی کاکړ پر تفصیلي رپورټ جوړ کړی.
د پنجاب صوبې له لاهور سره نږدې له ښځې سره د جنسي تیری پیښه له تیرو څو ورځو راهیسې د پاکستان د سیاست توده موضوع ګرځېدلې ده. د څو ورځو تر خاموشي وروسته د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم په دې اړه خپل غبرګون ورکړ. نوموړي د سپتمبر پر 14مه نیټه له یو شخصي ټلویزیون سره په مرکه کې داسې خبره وکړه چې په دې اړه وار له مخه روان باسي نور هم تود کړ. هغه وویل په دې باور دی چې جنسي تیری کوونکي دی خسي کړل سي. د دا څرګندونې په داسې حال کې وکړي چې وار له مخه ځینې کړي جنسي تیری کوونکو ته د سختو سزاګانو وړاندیز کوي، خو ځینې فعالین بیا د سختو سزاګانو پر ځای د ښځو پر ضد د نرواکۍ نظام له منځه وړلو غوښتنه کوي. په دې کې یو هم د ښځو د حقوقو سازمان وومن ډیموکراتیک فرنټ دی. د سازمان د عمران خان د څرګندونو او د جنسي تیری د تازه پیښې په اړه په خبر شوی بیان کې ویلي چې د داسې پیښو د مخنیوي لپاره باید پوره نظام بدل شي. د سازمان مشري اسمت شاه جهان د سپتمبر پر 15مه مشالې ټول د جنسي تیری د پیښو د مخنیوي لپاره باید ټول ټولنیز نظام بدل شي او هغه لاملونه لمنځه یوړ شي چې په نتیجه کې دغه سي پیښې رامنځته کیږي.
سخت سزا په ځای باندې یقینی سزا ضروری دا، ځکه چې اوسه پورې پاکستان کې چې څومره قانون دی، یو قانون لاندې ونیسي بل قانون لاندې راخلاص شي. مثال په تور د ښځې گواہی نیمه ده. ښځه یا ټول خاندان د پاره ده ډیر زیاده د شرم او د تکلیف خبرې هغه ګډو عدالت ته نزي، او عدالت چې دی، پولیس چې دی، هغه ټول د نرواکۍ نظام لاندې جوړ دی. نو ښځې د پاره هغه کې هیڅ لار ګذر نشته. نو مونږه موقف دا دی چې د قانون نه مخکې تلل غواړي. د دې سماج چې کم نظریاتي او سیاسی ساخت او د دې کلتوري ساخت جوړ شوی دی او چې کوم ثقافتي حبس ته دلته کې هغه مسلې حل کول غواړي.
د لاهور پر موټروي د سپتمبر پر 12 نیټه له ویښې سره د جنسي تیری د پیښو پر ضد شزینه فعالانو د پاکستان په مختلفو شهرونو کې د مظاهرو پر مهال په دې پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې. پر ټولنیزو رسنیو په غبرګونونو کې ځینو شزینه فعالانو له ډېرې غوسې جنسي تیری کوونکو ته د اعدام سزا غوښتنه کړې. خو په پېښور کې وکیل نور عالم خان وایي چې پانسۍ د ستونزې حل نه دی.
جرم دعوت بھائی پانسی ورکی بلوا دبو کی چینی آخ بچی آخ دن بچ سکے.
ځینې فعالان بیا وایي چې ریاست باید د خپل شهرانو د تحفظ آئینی ذمہاري پوره کړي. د پاکستان قومي اسمبلی په خوانی غړي بشرا ګوهر د سپتمبر پر 15 نیټه مشالې ډټول چې پر لاهور موټروي باندې پر یو شزه د جنسي تیری پیښه د ښکار کوي چې ریاست د خپل یو شهري د تحفظ په کولو کې ناکامه شوی دی.
زه په خپل د پانسای د سزا خلاف يم او زما په خیال د دینا د دې مسلو حل نه دی. او کدی ته مونږ ګورو چې پاکستان کې زیاتې د خزو سره زیاتې یا د ماشومان سره زیاتې کیسز کې کنویکشن ریټ مونږ ګورو نو صرف 5% دی. دا هم شو کوي چې زمونږ ریاست قانون او د انصاف نظام څومره کمزور دی. هغه زورور سره ادریگی کمزوری سره نو ادریگی نو قانونی پروسس د پروسیکیوشن دا ټول چې سو سترنگتن نشي نو دا مسلې حل بن راوزی.
خو د پاکستان حکومت وایي چې له شیز سره د جنسي تیری پیښه جدي نیولې ده او په دې اړه وار لمخه یو مشکوک کس نیولې او د دوم لټون روان دی. د دې هیواد وزیر اعظم عمران خان په مرکه کې ویلي چې د پیښه د ټول ملک وګړي لړزولې دي او په دې کې ککړ کس تر دې وړاندې هم په ډلیز ایجنسی تیری کې ککړو. نو دغه په وینا ځکه دی وایي چې د داسې خلکو پر ضد د نوي قانون جوړولو ته اړتیا ده.
د عبدالحی کاکر رپورٹ موریدا. په امریکا کې د بیل اینڈ میلنڈا گیٹس په نوم نړیوالې خیریه موسسې د سپتمبر په 14 خپل خپور کړی راپور کې ویلي دي چې کورونا وبا نږدې 3 کروڑ 40 لک خلک د انتهایی غربت یا له بېوزلۍ سره مخ کړی دي چې ورسره په نړۍ کې د غربت کچه سیوا شوې ده. د خیبر پختونخوا په شمول ټول پاکستان کې هم د کورونا وبا د مخنیوي په هدف د مارچ د میاشتې څخه د اگست تر 10 پورې تعلیمي ادارې، ریسټورانټونه، د ودونو تالارونه، ترانسپورت، بازارونه او د نور د روزګار ځایونه په مکمله توګه یا جزوي توګه باندې تړل شو. دا چې په خیبر پختونخوا کې کورونا وبا د خلکو په اقتصادي حالت څه اغېز کړي، اسرائیل مومن پر ریپورت جوړ کړ.
د سواد ادینا هوټل شپېت کلن بیرا محمد فیاض چې د میاشتې تنخواه 8000 روپۍ ده وای د کورونا وبا له عمل چې هوټل بند وو نو د کورنۍ خوراک څخاک لپاره یې له دوکانونو په قرض د 8000 روپو سودا اخستې وه چې اوس یې نشي ورکولې. محمد فیاض چې 15 کور لري د سپتمبر په 15 یې مشالې ډوته ویل چې د حکومت لخوا کورونا ځپلو ته د میشت پر سره ورکل کیدونکې 2000 روپۍ هم د تانه دی ورکل شوی. د سوات هوټلونو اتحادیې مشر زید خان په سه‌شنبه مشالې ډوته ویل چې د کورونا وبا مخنیوي لپاره له اوچت کړل شوي لاکډاون په خیبر پختونخوا په ځانګړې توګه سیلانۍ سیمه سوات کې د غربت کچه له 50% شاوخوا 80% ته لوړه شوې. نوموړی وایي که یو خوا سوات ته د سیلانیانو ورتګ بند شوی وو نو هوټلونه یې هم بند کړل شوي وو چې له وجې د هوټلونو کاروبار سره تړلو خلکو ته 9.5 ارب روپۍ تاوان رسېدلې. نوموړی وایي په یاد سیمه کې 25000 کسانو په هوټلونو کې کار کاوه او دغه راز بیا د ترانسپورټ، سبزیو او نورو خوراکي توکو خرڅونکو زرګونه کسانو کاروبار هم له دوی سره تړل شوی وو.
دا نقصانات شوی دي چې دا په کرایو په مت کې دي. بیا دا
مزدوران و تنخواگان دی دی یوٹیلٹی بلز دی اور نور اخراجات چی کم دی دا داغی پا مت کی دی دی وجنا غریب خلق و لاغری دوا چی کم میڈل مین و تا منگوائیو درمیانی تب داغی دی لرانو چی دا کور سامان دا خلق و خرسول او پاغی با نبی دا خلق دا کور دا وقت تر وزی بندوبست کهو
زیاد خان زیاتوی که یو خوا وسو د دوی کاروبار لا هم په مکمل توګه نه دی بحال شوی نو بل خوا حکومتي مرستې ورسره هم ندی شوی د پاکستانی حکومت د وړو او منځنۍ کچې کاروبارونو پرمختیایي اداره سمیډا چې د نړیوال بینک او نورو فلاحي ادارو مرسته هم لري وایي لوړاندې په پاکستان کې نیمای خلک د غربت له کرښې لاندې ژوند کوو خو د کورونا وبا له امله دغه کچه نوره هم زیاته شوې د سمیډا د خبر پښتونخوا څانګې یو مشر زاهد چینواری وایي کورونا وبا د امریکا او اروپا برعکس په پاکستان کې د وړې او منځنۍ کچې کاروبارونو ته ډېر تاوان رسولې نوموړی وایي په خیبر پښتونخوا کې د شاوخوا 50% د خلکو د ګټې وټې وسیله ریسټورنټونه شادي هالونه ترانسپورټ سیلګري او تجارت وو خو د ناروغۍ د مخنیوي په هدف دغه هر څه په مکمله یا جزوي ډول د کافي وخت لپاره وترل شول چې له کبله یې 40% د خلکو خپل روزګارونه له لاسه ورکړل د په خبره په دې کې زیاتره د ورځې دیاړي مار وو نو چې څنګه د کورونا د مخنیوي په هدف ملکي ټولبند ولګېده نو دغه خلک له غربت سره مخ شول زاهد چینواری وایي دوی دغه کاروبارونو د بیا بحالولو لپاره کاروباریانو ته له 3 لکو تر د 40 لکو روپو پورې مالی مرستې ورکوي نوموړي په سهشنبه مشال ډوت وویل چې دغه پروژه پخوانۍ ده خو اوس یې یوازې کورونا ځپلو ته ځانګړې کړې ده
چې دی ملټی ډونر فنډ کې څو پیسې دي بین الاقوامي ادارونه راغلي دي هغې کې لګیا یو مونږ تقسیم کوو او هغې کې خاص چې د کورونا افیکټډ کوم کاروبارونه بند شوي دي مونږ ته درخواست ورکړي نو هغې ته مونږ 40 لکه روپو پورې پیسې نغدې پیسې ورکوو کنه خو دې نه علاوه هسې ریګولر بیسس باندې زموږ ډېر پروجیکټونه دي سکیمونه دي هغه هر یو سیکټر دپاره دي بیل بیل فروټ اینډ ویجیټیبل ځان لري ټوریزم دپاره ځان لري او د کاټیج انډسټري دپاره ځان لري ماین اینډ منرلز دپاره ځان لري ټولو لپاره مونږ مشینری ټیکنالوژي اخستلو لپاره مونږ مالي امداد هم ورکوو مونږ ټیکنیکي امداد هم ورکوو
چې د وری زیاتوي چې د کورونا ځپلو سره د مرستو لپاره وفاقي حکومت 2200 ارب روپۍ ځانګړي کړي دي په اسلام آباد کې د نړیوال اسلامي پوهنتون د اقتصاد څانګې استاد میراج الحق بیا وایي لا هم په پاکستان کې حکومتي یا غیر دولتي ادارو پر دې اړه سروې نه ده کړې چې کورونا وبا سره په دې هیواد او په ځانګړې توګه خیبر پښتونخوا کې غربت څومره زیات شوی خو نوموړی وایي په خیبر پښتونخوا کې د خلکو د آمدن تر ټولو غټه وسیله په پاکستان دننه او بهرو هیوادونو کې مزدوري یا کاروبار دی او د نړۍ په زیاتره هیوادونو کې د کورونا ناروغۍ د مخنیوي لپاره د لاکډاون لکبله دغه کار ډیر زیات اغیزمن شوی مرز الحق پسې شمه مشال ډو تویل چې د پاکستان حکومت له کورونا ځپلو سره د نورو مالی مرستو کولو توان نه لري
تاسو مخې ته چې د حکومت خپل اقتصادي د غټې ستونزې او د کم چې اوس بجټونه په دې کې تقریبا ونیم زرا د ټوټل او پلی ټول ټوټل والوم او باقي چې 3000 اربا روپۍ چې هغه ډېټ سرویس باندې وو یعنې د سود قرضو باندې چې کوم سود دی هغې په ادایګۍ باندې وو نو په داسې حالاتو کې یو خو د حکومت سره سپیس فاینانشل سپیس نه شي جوړېدی ځکه چې نوی ټیکس لکه اوس چې دي نو هغه خو دانې چې څه جسټیفیکیشن د هغې نشته حکومت څه داسې ریوینیو داسې آمدن د حکومت نه شي جنریټ کېدی نه شي راتلی چې د هغې سره یو فاینانشل سپیس جوړ شي او د خلکو
مشال د خبر پښتونخوا د خزانه او صحت وزیر تیمور سلیم جګړه او د بلیاتو او اطلاعاتو لپاره د خبر پښتونخوا د اعلی وزیر ځانګړي سلاکار کامران خان منګش او د کابینې ځینې نور غړو ته په لسګونو واره فون وکړ خو هغه زموږ فون پورته نه کړ البته په تیر وختونو کې د خبر پښتونخوا حکومت په وار وار ویلي وو چې کورونا ځپلو ته یې د میاشتې پر سر 2000 روپۍ ورکول پیل کړي دي بلخوا خیریه نړیوالې موسسې بل اینډ میلنډا ګیټس په خپل وروستي راپور کې ویلي دي کورونا چې دا وخت یې څه باندې 3.5 لکه خلک مړه کړي او نړۍ یې له مالي بحران سره مخ کړي دا بحران لا پسې سیوا کې دی شي
د اسرار العالم عموماً رپورټ موریده اوریدونکو د خبرونه تاسې د پراګ د سټوډیو نه نیخ پنیغه اورئ د مهال په پیښور کې دولس منټه کم سلور بجی کیدونکې دي. اوس درته یو نړیوال سیمایز رپورت لرو. پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سولې په خبرو کې باید لزغمه کار واخیستل شي. دواړه لوري په دې لومړنۍ مخامخ غونډه کې پر ځینو مسایلو د توافق خبره کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د افغانانو ترمنځ خبرې یو مهم پرمختګ بللی. نور تفصیل یې نوریاس نوری وړاندې کوي.
د افغانستان د دولت او د طالبانو د سولې ملکچی پلاو پرون د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا ویان فریدون خوزون پرون ناوخته ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې پر کاري طرز العمل بحثونه وشول او په ډیرو مواردو کې توافق وشو. ښاغلی خوزون د غرض وویل چې په دې هم ټینګار وشو چې باید له زغمه کار واخیستل شي.
دواړو ټیمونو مشرانو په مذاکراتو کې د زغم او تحمل باندې ټینګار وکړ او دوه کسان یې د مستقیم تماس د پاره وټاکل تر څو راتلونکو کې ناستو کې سہولت ډیر وي.
د ښاغلي خوزون په وینا ځینې کم موارد پاتې دي او د تماس ډله پرې کار کوي چې هغه هم نهایي شي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم په ټویټ کې ورته څرګندونه کړې، خو نه هغه او نه هم افغان لوري په دې اړه چې په مشخص ډول د خبرو د اجنډا لپاره پر کومو مواردو توافق شوی څه ویلي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې په ار کې و چارواکي چې نوم یې نه دی اخیستل شوی ویلي چې د افغان دولت د ملکچی پلاوي لپاره لومړی توپ دادی چې طالبان پر اوربن یا د پام وړ اور کم باندې موافقه وکړي. دا دواړه هغه موارد دي چې د دغو خبرو له پیلېدو سره په یو وخت په افغانستان کې شخړو بیا زور اخیستی. د افغانستان پر دولت سربیره اکثره لوري پرې ډېر ټینګار کوي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو پرون د شمالي اتلانتیک شورا یوې غونډې ته په خبرو کې په قطر کې د افغانانو ترمنځ د خبرو پیل یو لوی پرمختګ وباله ویل. افغانان په شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره سره کینی او خبرې پیلوي تر څو عمومي چې راتلونکی څه ډول یو سوله ییز او امن لرونکی افغانستان ولري. هغه زیاته کړه دا هم له چا پټه نه ده چې څوک له چا سره خبرې کوي، د خبرو اړخونه څوک دي او دا پروسه به څومره ستونزمنه وي. پومپیو دغه راز په دې ورکه د القاعده د زپلو لپاره د خپل هیواد ماموریت هم بریالی او بالا ویل.
امریکا هدف ته رسیدلې. نن ورځ د القاعده شاوخوا 200 غړي په افغانستان کې دي. موږ اوس په ټوله کې داسې نتیجه وړاندې کوو چې لمخې ټول لګښت زموږ د امریکا د پوځي پرسونل سړو او خزو وینه تویدنه او د امریکا د مالیه ورکونکو د خزانه مصرف کمیږي.
په عین حال کې د شانګهای د همکاري سازمان هم د افغانانو د خپل منځي خبرو د پیلېدو ملاتړ وکړ. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس د راپور له مخې د روسیې د ملي امنیت سلاکار نیکولای پتروشف د شانګهای د همکاري د سازمان د غړو هیوادونو د ملي امنیت له سلاکارانو سره د ویډیو کانفرنس له لارې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وکړې او ویل چې غړو هیوادونو په افغانستان کې هر څومره ژر د یوې روغې جوړې لپاره د افغانانو ترمنځ د رغونکو خبرو ملاتړ وکړ او د دې یادونه وشوه چې یو داسې افغانستان به چې له سولې او امن څخه برخمن وي د ټولې سیمې د امنیت له ټینګښت او دوامداره اقتصادي او ټولنیزې ودې سره مرسته وکړي.
د نوریاس نوری رپورت موریده. په جلال آباد کې یو شمېر میرمنو د افغان سولې لپاره د بین الافغاني ناستې په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د بین الافغاني ناستې له مرکه چی پلاوي وغوښتل چې تر هر څه زر دې لومړی په اوربند سلا وشي. لاریونوالو ښځو چې شمېر یې لسګونو تنه و په دواړو لورو غږ وکړ چې د یو او بل پر وړاندې له زغم او حوصلې د کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې خپل منځي خبرې سبوتاش کوي. په دې اړه نور حال جلال آباد سهار ګل امیرزی راکوي.
په داسې حال کې چې په دوحه کې د افغان سولې لپاره مرکچی پلاوی د بین الافغاني ناستې پر لارو چارو بوختي، په جلال آباد کې لسګونو میرمنو یې په ملاتړ لاریون وکړ. په لاریون کې راټول شوې نجونې او میرمنې وایي چې د بین الافغاني ناستې د مرکچی پلاوی دواړه لوري د لښته فرصته ګټه پورته کړي او د دایمي سولې لپاره د خندونه لمخې لري کړي. دوی د بین الافغاني ناستې له ګډونوالو غواړي چې په هیواد کې د وینې تویدنې او ورور وژنې د مخنیوي په خاطر دي تر هر څه وړاندې د اوربند غږ وکړي. دوی په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې دواړه لوري د یو بل پر وړاندې لزغم او حوصله کار واخلي او له خپلو هغو شرطونو د تیر شي چې په باور خپل منځي خبرې ثبوتاش کوي.
زمان سنا صفائی خیر دلو راشی او دسول پروسیس را یو زیشی ترسو ټول خوشاله ژوند کی ترسو زمنګ راتلون کی نسل پتی فکر کی نوی زمنګ په هیواد کی یو وخت جنگ او جګړې و نام نه زیات و بعد د ټول مخ کی اوربند شو بیا نور کوم شرایط چورته برابر یک شرنی هغه بعد ټول بزان مې
زمان مابو بری زمنګ ځوانان خلاص دواړه طرف زمنګ بچی دی دواړه طرف زمنګ اورونه دی بچیم دی منګه دغه خاص غارو چې طالبان نه دی د حکومت سره وصله کی دی او یو زیادي شي طالبان نه دی د دی وکی چې ستاسو د نړۍ کې غواړي چې طالبانونه غواړي هغه وسره زمونږ حکومت کوي.
د غلاریون په داسې حال کې تر سره کیږي چې د قطر په مرکز دوحه کې د افغانستان اسلامي جمهوریت او د طالبان مرکزی پلاوی د بین الافغانی ناستې په چارو بوخت دي او پرونی د قطر په پلازمینه دوحه کې د لومړي ځل لپاره مخامخ غونډه وکړه. د دغه پلاو مشرانو ټینګار وکړ چې د سوری په خبرو کې باید لسغمه کار واخیستل شي. په ننګرهار کې د پیاوړو خزو شبکه چې په جلال آباد کې نننۍ لاریون ترتیب کړی وو وایي چې د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د بین الافغاني ناستې د مرکزی پلاو چارې څارلې او هیله مند ده چې د افغانانو لپاره یو خزیره ولري. د پیاوړو خزو د شبکې مرستیال سنا نوري ازادي راډیو ته وویل که څه هم د خبرې به په خپل ذات کې له پیچلتیا او خالی نه وي خو په خبره چې که د زغم او حوصلې په مټ دوام ورکړ شي نو افغانستان به له ستونزو راووځي.
زیات هیله من شو یو لدی سو غواړو چې زمونږ غږونو ته د زمونږ نور د ټولو افغانانو هیلو ته د هغوی خبرو ته د هغوی فکرونو ته د دوی یو مثبت ځواب ووایي او هیله مند یم زه باوري یم ان شاء الله چې به دا مذاکرات پای ته ورسیږي او مونږ ته به د سولې یو ښکلی پیغام ولري.
دا یادونه ورده چې افغانستان د جګړې د ښکیل دوو خواوو یعنی افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د تیرې شنبه په ورځ په قطر کې پیل شوې چې ورسره د سولې لپاره د افغانانو هیلې زیاتې شوې دي.
ملته په جلال آباد کې پاتې کیږو. د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې د هالنډي کمیټي د کوچي برنامې د کلب مسؤلینو له لورې په جلال آباد کې د ننګرهار او لغمان ولایتونو کوچانو د سپتمبر په 15 نیټه په ورځني سیمینار کې د مالدارۍ د پراختیا په برخه کې خپلې تجربې سره شریکې کړې او له هغې نندارتون څخه لیدنه وکړه چې د مالدارۍ سره تړلې مصنوعات په کې نندارې ته ایښودل شوي ول. باز محمد عابد دغه نندارتون ته ورغلو.
د کوچیانو د مالدارۍ د پراختیا سیمینار او د هغوی د مصنوعاتو نندارتون د سپتمبر په 15 نیټه د جلال آباد ښار په یو مقامي هوټل کې ترسره شو. د سیمینار او نندارتون تابع د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې د هالنډ کمیټي د کوچي برنامې کلب کړی و. د دغه کلب مسول فریدون قیومی مشال راډیو ته وویل په لغمان او ننګرهار کې میش یو سلاوی تنه کوچانی په دې خاطر راغوختي چې د مالدارۍ د پراختیا په برخه کې خپلې تجربې یو لبل سره شریکې کړي. نوموړی وویل
په دې ورځ باندې دغه مالداران خپل د هغه نور مالداران نه چې غوی د پروژې نه مستفید شوي دي دوی ورسره خپل تجربې شریکوي.
دا جیلونګ په نوم یو تنکوچه چې د میګو رملري او د یاد کلب لمرستو مستفید شوي مشال راډیو ته وویل
موږ ته واکسینم کو دولت کومه کړی درشي کومه کې را سره کړی د 3-4-5 کال را سره کی کده تباکی کده ټاکی کده هرشي موږ سره کومه کړی اوچکالی دی قانونه ګندا دی مال خور د زیو پد او نور يم غواړو چې دولت موږ سره نور کومه کمو کی.
د سیمینار په سند کې د مالداري د مصنوعاتو نندارتون هم پرانستل شوی وو. د فایزي په نوم یو انجلۍ چې د یاد کمیټې سره د ویترنری په برخه کې کار کوي او د پنیر ډولونه یې ننداري ته یې خول مشال رادیو ته وویل
نمخ کې وکوچانه وازی د مستونه پنیر جوړول چې غی باندې بمیاشت میاشت تیرې ده. دوی د نوې نوې طریقو سره آشنا شوي دي. مثلا دوی اوس کولای شي چې د سرکی پنیر جوړ کړي امدارنګ کولای شي چې دوی د لیمو پنیر جوړ کړي چې دا ډیر صحی هم دی او تقریبا 7 د غمره وخت نیسی.
د ډاکټر زبیده پپل پونوم یو مېرمن چې د وړې وسخه د تار جوړولو سرخې ته ناستوه مشال رادیو ته وویل په خوا به کوچانه او مېرمنو له وړې وسخه په ډیر زحمت تار جوړولو خو اوس چې ورته دوی سرخی ورکړي وړی جوړول ورته اسانه شوي دي.
مونږ مالداران ته آگاهي ورکو، مختلف ټریننګونه ورکو، وړی مونږ د ماشین تار دوی له ورکو او دوی له لنګ ورکو په یو فابریکه کې هغوی چې قالین جوړوي. بیا هره ښځه کوچی ښځه په میاشت کې 3000 to 4000 پورې عاید لاسته راوړي.
د افغانستان د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ وزارت تر چتر لاندې د هالین کمیټې د کوچی برنامې د کلب مسؤلین وایي چې دوی د افغانستان په وو ولایتونو کې 50000 هغو کوچیانو سره چې د میګو او سیرلیو رمې لري او یا هم نوره مالداري ولري د ویترنری خدمتونو تر څنګ د دوی د مصنوعاتو د پراختیا لپاره کار کوي. باز محمد عبد، مشال راډیو، جلال آباد.
وسم د خبرونه روسته رپورت. پرون پسپینې مانه کې د اسرایل او بحرین او متحده عرب اماراتو ترمنځ د اړیکو د دکېدو تړونونو لاسلیک شول. په دغه تړونونو کې د فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې او د فلسطینی ادارې مشر وای تر هغې به په سیمه کې سوله ټینګه نه شي چې د اسرایلو اشغال پای ته نه وي رسیدلی. نور تفصیل نوریاس نورې وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ چې د نومبر د 3 د ولسمشری تر انتخاباتو مخکې ډیر لیواله دي چې وخی د منځنی ختیځ لپاره بهرنۍ پالیسي بریالی ده د دغه تړونونو د لاسلیک مراسم څارل. ترامپ ویل دوی دلته دي چې د تاریخ لوری بدل کړي. هغه زیاته کړه چې د لسیزو اختلاف او کړکیچ وروسته دوی د نوي منځنی ختیځ لپاره یو باب امپرانیزي. په دې مراسمو کې پر ټرمپ سربیره د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو، د متحده عربي اماراتو د بهرنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن زید ال نهیان، د بحرین د بهرنیو چارو وزیر عبداللطیف ال زیانی د خپلو هیوادونو په استازیتوب ګډون کړی و. په دغو تړونونو کې له لسیزو را په دې خوا د اسرائیل او فلسطین د لانجې د هواري یادونه نه ده شوې. د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس په یو بیان کې ویلي چې په سیمه کې به سوله، امن او ثبات تر هغو ټینګ نه شي چې د اسرائیل اشغال پای ته رسېدلی نه وي. واشنگتن کې له دغو مراسمو سره هم مهاله له غزې فلسطیني سخت دریځو د اسرائیل پر لور څو توغندي ویشتل چې د زیانونو راپور